په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندې قوس شلمه د دسمبر 11مه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه له ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان مستحق دی. پرون د دسمبر 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان فلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایي ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. دا سوریه پوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پوز په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیزه لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر راوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
مورې مورې زه ډارېږم، پلار مې چېرته دی؟
مډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس هغه د انام را رسېږي له خیره سره.
مورې پلار مې ولې کور ته نه راځي؟
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې زګ ورته وهلې دې اوس براشي
والی پلا جان سره بده جان کوکو هغه نور من کار نه راځي
صدر ته وایم لور جانې راځي خام خا راځي
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته یې
هغه دا انا دې راغله مورې راشه پام کوه چې تیاره ده لازم ماته راکه دې خو راشه
څومره زر ما خام شو
په دې تیار مخام کې مې پاساب کړې مور جانې زه د احمد خان په تمه وم هغه چې ځنډ وکړه زیبا وارخطا شوه ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه
هېڅ نه یم پاساب شوې لورې ولا هر څه ته اندېښنه کوې یو قدم لاره ده زه خو څه پردی نه یم مور دی یم مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې زیبا جانې راشه زما تر څنګ
سمه ده
دغلته راشه جار دې شمه لورې خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي پلوشه بیا مو په څه خبره جنګ وکړه څه خبره وه
څه به ووایم مورې هسې خوشي بانې جوړوي ټوله ورځ جنګ ده جنجال ده غلا ده شوکه ده ټول کلي کې یې نوم بد دی له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم
احمد خان چیرته دی مړ دی ژوندی دی دومره بېغمه بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي یا الله توبه مې ده
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي
وی دا څه وایې احمد خان پټې اخیستې وې
هو ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي ما ته یې امانت راکړې دي له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته
لا حول والله چیرته لاړ
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی
الله ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي هغه ډېر بد بنی آدم دی
همغه بې لارې کړې دی مورې دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي همغه لمسه ولی چې ولې له ښځو سره کار کوي ناری نه باید له خوز سره او د خوز لاس لاندې کار ونه کی
خدای دې ورته جزا ورکی ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي
مورې څنګه دې خو خدای چې سهار وختي زغ بل ور پسې لاړه شم اسې خو نه راضي
اے لورې راځه چې او بل کار وکړو
څه وکړو
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي دا یې اول ځل نه دی تل احمد خان لمسوي او بې لارې کوي دا ځل دې پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کې
نه نه مورې داسې نه کوو هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي
نه نه هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کاره دی چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي زموږ له کلي سره یې څه کار دی داسې نه پرېږدم
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا چخپلا شکلا با مرتا ایران شی دا حسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تا صبر چھے او چودا قیر ڈنگ ہوا سم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چودا قیر مارتا کی دم چک تو چی دا خود غونچه کل ده زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونا غونچه کلا ستڑای مشی خدای ده راولا
جوانده اوزی چرا ارگولا تراش کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک ده شه غونچه کلا یارا
وای پخلی ده برک چه چلا ارگولا دغسی ده خوشحالی زیر راکوا کنا
اوه بے شک والا دا خو پوری چام لویا مغازا دا ہر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا اے آس کریم میں برا ہو لے دے ارز دشتا تش غک کوا غک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک سام روکا چنار گولا چی دی تاک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا بازو تو سر گڑی گو
بلکل ساما دا
بس
بس دا سہ حال مجھے خلاصہ کئی دومره بیروبار مو جوړوي بیخي لاره رانه ورکه شوه
رښتیا وایې څه کوئ لږ لرې ودرېږئ شور ماشور کم کړئ زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپله سودا اخلم
راشئ و ماشومانو هله دا ستا سودا او دام ستا ورزې له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دي وغونچه ګله
دیکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلې ډکشا ته یو دانه زما موبایل کې واچوه هله نو
بالکل سمه ده موبایل دې راکړه اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي دا دی اوس به مسج راشي دا دی اوس واخله
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایه زما ټول دکان دی له ستاره جار واخله وا بی هر شی چې اخلې واخله
دا غږ دې څه شي و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه څه خښته په ډول واولېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی که نه
دا چا دا څوک و
هغه کاریګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې ولې دې ډول مات کړ دا عاشق جواب به څوک ورکوي
مدینه ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي دای خبر څه سره وایي
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي ګلالۍ سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ
سمه ده مورې هغه اوس ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب را سره تللی وه که دا ظلم را سره لاړ شي ښه به وي
پرون مې پلار ویل چې را سره ځي
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی یوازې زه ترې ناخبره یم
نو چې سنگین لالا او پلار مې راسره نه وي موږ کله ورتللی شو هلته به خبرې څوک کوي
ټوکې مې درسره وکړې لورې هو خامخا به درسره ځي
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي
هو میوې را باندې وخورې چې نور هم تکړه شو
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه خلطې مو برش کړې ومنګنډلې میوې به تاسې خورئ
رښتیا وایې ګلالۍ اصلي کار خو دوی دواړه وکړه موږ خو شاګردانې یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورې بیا نو نور کارونه وکړئ
راوړه 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 راوړه
دا دې خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس ده خلطې به خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو
سمه ده درځه
بسم الله
دا دی دام رنگ
او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم دغسې
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځل ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي د راوره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځي
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ هله نو چې شرم دی دلته څه دپاره راغلي یاستئ دا د ملک اصغر خان حجره ده زمون کور خونه ده
چیرته چې ته اوسه موږ مالته در پسې در زوی مات خانه تا مجبور کړم چې د ملک اصغر خان حجره ته در پسې در شم
والله کای مات خانه څه خبره ده چا سره د شور ده
لا حول ولا ملک صاحب د زیبا مور را پسې راغلی ده
ستته د ور په خلا کې لکه ماشومان جنگ او داوی کوي الا راشه د نن نه راشه راځي
و زمور اپرې ککړه الا راځي د نن نه راشي
هو نو وځي چې بادار امروک د نن مو بیاي د خپل کور ملکی د خوشی کړه او دلته نوکری کوي
اوه زکه خپل کور لرم زکه خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملکه خوتی ز څه کار
راشه راشه راځي د نن نه راشه
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلی لور سړی ماشي الا زو جانې ما خاطر شه الا الا نازولی الا امات خانه ملمنو ته د چای راوړو کنه
نه نه ملک صاحب موږ دوار چیس کله دې امات خان مرا ورشوي دې راغله چې پخلای کو
رښتیا والا ک امات خانه ناره نه له خپل کورنۍ او بچانو نه مروريږي دای دې خور ک په دې کار سره اخو په لوشي لوري تاملت پام کوا اخر امات خان ستا خواندې دی وی لور پلار دی گزاره ور سره کوا وګوره خپل کور او ژوند پریښې دی او دلته د ما اجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین ان دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مسایي سمه شي
خدای د کور ران کړه ملک اصغره زما خو دې پزه را پرې ککړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپیژني خپل مسؤلیتونه باید وپیژني د خوان قدر او عزت وکړي خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی که څنګه
پلوشي وادې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه
خیر ده پلاره راځه چې زه کور ته تر پسیم
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځئ خپل کور ته لاړ شئ له هله نو
ملک صاحب که ستا اجازه وي زه به لیمه سره یو څو خبرې وکړم
سمه ده لورې ولې نه دا د زه انګرته ځم تاسو خپلې خبرې په بېغمه زړه وکړئ
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي پلوشي که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه ملک صاحب زموږ خپل سړی دی
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو راځئ مت خانه
بس بس ته ورځه خپل کور ته بیا به بل وخت خبرې کوو
ګوره مت خانه زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
چنارګل دا بوی د څه شي دی دې بوجې کې د څه شي اچولې چې داسې بد بوی تیزي
کور دې لغلې ډاکشا غونچه ګلا دې بوجې کې د پسه پوسه کای دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي
دای دې خوار که په دې باندې پزه زه خوایم کاشکې ډاکټر فرزانی د خپل زخمی په ځای ته بولې وای چې د پدې چارې درته کړې وای
وایم کور دې لغلې ډاکشا زما بیا د پټرول بوی ډیر بد راځي زمه ته بد بد کی
خریشه خدای دې خوار کا تو زما په زره په خبرې کې چې دې بيډيرو لو بوي کې یا
وونچا ګلا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی تا ته خپل زرنج کولای کاری او ما ته خپل پوسټ کې پاک او ستره کاری
خریشه تو خپل ګنده پوسټ کې زما لوک سره سره برابرې
نه نه یار ما کله داسې ویلی تازه رنج کولا کا نه وې داسې دی
خ خ سمدا ډیر چلاکی مکاوا ټول دا وای چې دا ګنه پوسټ کې سکه چې بوجی کې دا چول او خکټ ته پورته ګرځي
وایم کور دې لگا لې ډاکشا دا شپلا ډول را نه ماچ اوس مې ورته دا پوسټ کې پیدا ک خپل یو ملګری ته ورولم چې دا ډول بیر ته جوړ کی چې شپلا ته اوس پاره
زه بابا ته لې ونه شوې چې نارګولا دا ولاګه په یو میاش کې جوړ شي لار شپل نه ورته واه
والے زت د بانک رئیس یم غریب سړی ما دومره پیسې لکومه کم چې بازار کې ورته نوې ډول واخلم وای مور د وګی لاله څه خبر ده
نو چې دومره سپیرې بیا ولې د عاشقلا ډول تری اخست ستا سره څه کارو ته ډول چې ته د کلی خلیفې ته کوم هنر مندې ته څه کارا خوار شي
بس نو یو کار و وشه لکه وای کانه چې د سړی په سر وولي
وال کچنار ګلا آشنا تا گنده پوسټ کې دی نور زمال زرنج خټه کا چې سودا می بوی اخلي
کور دې لغا لې ډکشا وله په غصه مونږ خو یاران یو ته چې مې دل تکا تکې دا پوسټ کې به څنګه وړم
نه نه اورورا سودا می بوی اخلي تو وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوې؟
دا دی دا دی پوسته کې ځه.
وی وی، ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوې؟ ها
بس زه درنه لاړم، د خدای په امان، ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشې کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟
دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي.
هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو.
که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې دې سړک مینځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که.
ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو واوروره، دې بوجې نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړمه. دا شوکلا ټول خو یوارې مخکې مات شوی و، اوس بیا مات شو. نه پوهېږم چې په دې کې کوم یو سپېره دی، چنارګل او که شوکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجه کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شوکولا ته ترې نه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به یې د تاوان نه خلاصوم.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې به یې دا شوکولا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکړي نه.
اله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو. الله، لکه چې قطار مې وسوځېد، خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سره د ډوله له ما یې کته غیر کې چې پور مې کوي.
اخ، لکه چې ولوېده. خو پام کوه کنه والکه. او بابا، لون خیش ولې
پښه یې بنده شوه او وغورځېده؟ ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پرې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شومه. ښه نه وښایده.
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه، دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه، ته خو خیش شوی، ژوبل شوی خو به نه یې؟ څنګه؟
نه نه، ژوبل نه شوم، خو لون شومه. ځمکه خویه شوې ده، لکګام وځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و. دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسو یې وخورو، ډېر نه دی. سوای
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
وهلکه فیروزه، سوای کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم.
یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خانه، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو، السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه. خنو پس دی امیدا چمره دی افاصه نو خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي. ما ته یې زنګ راوهلی و، ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی جامې مې پاکې شوې، دستي ورځو. ته پیغامه شه. یو دوه د خیر، حرکت ټول خیر.
سفر مو بی خطره، زل خیر سره حرکت وکړه. فرزانې ښه ده چې ناروغ مو خدای ښه کړ او ته په خیر سره بیرته خپل کلي کور ته راغلې.
هو ښه ده چې زحمتونه مو ښه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکته خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ.
سخته خو هلته وه چې عامې خاوند مری شو او عامې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فردانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه آباده ملک وکه نه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمونږ خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ورنه کړم.
هو نو هر چا ته خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباده دي، خلک یې ارامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیر زمان له مرستې مې خبر شولو، ټول ورته دعاګانې کولې.
کور یې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې مې ډېر تکلیفونه تېر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیر زمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نو همت خان یې کله منې؟
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پرې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط په کار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول پته مدي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده،
سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وایي فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی، د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، هماغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوشي؟
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایسته خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې زړه وي هماغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، هماغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به یې حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده ژوند یو سفر ځانې خدای چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې میرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه مې راکه زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخله
پڅ خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملاله تو ګوره منه را نه غست د نه راکی.
ملاله ولی دل شمس نه منه خست ده.
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی. کله نه ولی وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منه خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاتله به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ ملما
السلام علیکم ته ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د جنونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې، او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د جنونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ ملما په نن نه خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کو. د مرکه په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې لخ په لخلې ووري. لطیفه خرم وردک
ما د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوسم شتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوانځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوی؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرې له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن، الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غټ چې مې واورېد نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا ما دوه کاله زستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به وژل شو. زما سره مې خواندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي، کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنرال ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دوی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغو خو دینی علوم کړي دی، هغه یوازې په دین کې پوهېږي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن ورداک، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی دا یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنې، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم، زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از هاویا راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي، کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اوریدلې له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهیږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نا څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه. نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی